همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. طالبان او د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبري وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوم. خبرونه احمد تکل اوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 350 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن لاینز پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمندانۍ د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن خبر شو وایي چې د طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوی دي.
مدیریت تروریسم قمندانی امنیت ولایت بغلان در سه عملیات
د بغلان د امنیه قمندانی د تروریسم ضد مدیریت په مرکز په لخمری کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپشتنه وسلوال مخالفین نیولې چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوې دي.
لبلې خو د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قمندانی د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادي رادیو ته جزئیات ورکړل او ویل چې لدې کسانو سره او خېلې دې کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوې چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادي رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 350 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یو اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساينس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتسینا والی امینو بیلو ماساری یو سیمایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاری د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولین فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسېدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدل لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومانه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او رستای خبر دا ده چې تمدل اروپای ټولنې د برتانیا لوتلو یا بریکزت د وروسته مسایلو په اړه په برکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري منی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر رعایت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړې. په برکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه، خو د اروپایي ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو اولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې، وړاندې به په خبرونه کې اوري. په دې خبرونه کې مودام موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې مېرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
دارې نوې چې خور ته په دامزه کې اکل لري کنه لري، خور ته په لورې ته په دښ کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري، نه نه د حق څه نه مش
په غزنی کې بي وصله او بي وصله مرسته غواړي.
قسم پر خدای کې پر رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلي، زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم پر رسول کوم.
په نړیوال موضوعاتو کې په واوري چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایي د ایران په ارتباط نیول شوی دی، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په کې د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو مسله چړل شوې. طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبان ویاند زبیح الله مجاهد وی چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حال د رحمت الله افغان پورا پور کې
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره د کندهار ته راسي، طالبان وایي د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دې پکې راڅرګندسي. سبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا چې خبرې دې چیرته وسی، د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پریکړې په دوی پورې اړه لري. هغه وایي طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران دې په کې راڅرګندسي او د امنیت لپاره وي ډاډه نه یو. طالبان وایي زبیح الله مجاهد هم دا شنو ویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولي و چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کینی. لدی یو ونې وړاندې یعنی د دې ونې په سر کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محب الله حمدالله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د ملي امنیت شورا ویلي و چې د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپل ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي سي. د پته سال کې د رواني اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپارلې، او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا و دغه لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشورې لپاره یو څو وخت لپاره په خبرو کې وقفه ولی، او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشورې لپاره، البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبد الغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی، او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب که په دې اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې به بیا شریکو چې طالبانو د پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره په کومو مسایلو باندې خبرې کړي دي.
مننه افغان صاحب و موریدل چې طالبانو ویلي دي چې شرایط دې ته چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واسطه وي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویلي و چې د خرقې مبارکې په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکن دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړي توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو لامل دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوره کیږي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړي او ځینی علما هم وایي چې ښځې د نارینه وغوندي په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور حال د ترین کوټ نه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې
داري نو وي چې خورته په دامزه کې اکل لري کنه لري خورته په دوا لوري ته په دغه دښ کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا ودی شکل نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي اوسیدونکو ده. میړه یې په جګړه کې وژل شوی. بيبي هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غونیان کې پیسې درته پښه کړی شته خیالې درته راوي درته چیر دي تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اکنه لري.
بيبي هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د مړ تر وجل کې دوه ورسته د زیاتو اقتصادي ستونزو لامل اړه سوچ په ترینکوټ شا کې خیرات ټول کړی.
دغه لامینه دغه دی چې نو ورونه حق را کړی دی لامینه دغه دی چې نه پلار حق را کړی دی لامینه دغه دی چې اچا حق نه دی را کړی زه به حق نه سایم د کرای پسای کې نه سایم د بل کالی پرې ومه راوړم مې د کرای برابر ومه. خدای پاک حق را کړی دی قران حق را کړی دی کتاب حق را کړی دی او رسول الله مبارک د حق را کړی دی دوی په دې حق نه پوي چې مرچ را کړی دی نه سایم په غربت کې شپې تیر ومه دغه نه سایم خو راي مه دغه نه سایم جواري نه پخومه نه.
بی بی هوا وای ورونه نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړي بلکې د دې پر سر د ولوار پنوم په لکونو افغاني هم اخیستيږي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کیږي هم نه دی ورکړي.
والله که په نه بده دنیا باندې بلوار اسلرم بیا د اول خدای په شه د دوه کاله لګ
دا ژغ بیا د درو دیر شکل نه زمينې دي چې سترګې له وښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل شوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم دوه غبرګورونه لرم خپل مځکې لري والله کې یا حق را کړې اول ورځ راوړې هم د عزم پر درګه غورځولې هم والله که پښنه بده دنیا باندې بلوار اسلرم بیا د اول خدای په شه د دوه کاله لګ والله کې د مې مسیح په لاره را کړې د مې مسیح په لاره په خدای کرا کړې زما دې په خدای قسم چې غلم لسواره مټر ته ورغلې ما وجز مو ته کړې شروع را وژې هم د خدای په اړه خدای په اړه سره د غوژنه پلانو اچي وای شه دې سبب
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي. ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ورزګان ولایت کې له بیلابیلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده شوه چې په ډیرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کیږي چې په جایداد کې له خپل حق لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څیر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یو دیني عالم مولوی عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړې دلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ژ ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونه شي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې ماشومان او سپین ږیري سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزني ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یمه میړه مې متاد دی د ګټې وټې څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کېږي.
قسم په خدای کې په رسول کې د موږ سنه چا نه ده ویلي زه په خپله په بازار کې تمام ورځ سوال کوم په رسول کوم دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی څوک نه لرو ټول عیال مو له یخ را چې مړ شو له جنګه چې بیا جای سو اسرات راغلی ولی څوک بخپل کور پرې دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګوهر روایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمنې توکو مرستې شامل دي.
سخ کال اوی میادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوی لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نقدي مرسته ترلاسه کړله. د دې ترڅنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او جلی سرپناه د کلستر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 8,000 نه تر 9,000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زما امپیرا روان ده او په ډیر بد حالات او په ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالر جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوی کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونی چې فیشر او ملګرو یې کړي ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. البته وبخښئ، د سپتمبر په 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې سږ کال را رسیږي چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغۍ ټوله نړۍ ځپلې ده او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسیدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي په اوربند ټینګار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13 ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغه هیوادونو لړل چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډیر دي. نا امنی، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوی چې میلیونونه افغانان د افغانستان پر حدود اړ کړی دي. خداسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي.
اسما خانم حسینی هستم.
سوګند حسینی له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلنه حسینی د کابل ښار په وڅنډه کې سنگار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډوال شوې ده.
18 سال میشه اومده.
لکه لاس کلنه را پدی خو دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خوخي سره اوسېږي. پیران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خاين دي.
ور درم دغه این فامیلای.
اغلی حسینی په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره پدی برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسینی نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیسته، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکو هم شته. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري دفتر یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوې دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان هم د اوس په افغانستان کې میشت دي چې ځینې پناهنده شوې دي، یعنی هغه کیسونه نهایی شوې ده او ځینې د هغه کیسونه تر سیلنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتن کې دي. یون ایچ سی آر د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. کته هم ښاغلی فرهاد وایي چې یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منون لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلی انصاری په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلی وزارت ته یې استولې ده. خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپل میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دي چې څو شایکرسي او د استخباراتي مسله کې د افغانستان یو بي بي سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونو او دولتونو غوړي چې تل تخپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدای شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې نیم میلیونې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام روغتیایي خدماتو ته ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې څرنګه دي، ستونزې څه دي او په دې اړه به بحث وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایي خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کورونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووېډ 19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
وکلی والا اسلام ہے ہلمن ولایت دنا دلو لسالی کا تاسو پیغام پریزم ورا د ہلمن ولایت دنا وزاد لسالی د فرحات قسمه کی چې څنګه دې د وګو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم اولس مشر اشرف غنی صاحب څو ټول مشر دا وادي وکړي، حتی بوجیا او دې ته ځانګړي کړه نو په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانال چې دا ډیر وساده دې کار بشپړ کړي، یو څنګه دې چې دا وته د سمو یا انت ز خیر خپل تغرون سره ګرځېدلې دي. نو زما د اړوند وزارت څخه دا شل دې چې دا څنګه په توګه چې د مور خلک ورته دې سره ډیر وساس کوي، ان شاء الله دا کار وکړي. نو سلام په احترام رب قلایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانا بزمن ته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته، خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي، بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچېری دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې د زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام، مننه زارنګاله. زه شمسلام زهیر یم. وروره که طالبان و حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړي، ان شاء الله تعالی د الله په مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی. موږ په هیواد کې خبرې وکړي، زما خپل هم په طالب کې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبان کې ورور تللی دی. موږ به دلته کې ضرورت ته کوي چې دا بشران او لالاګان او باباګان دلته اخته دي. هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شکیب راوی په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې څلور زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له دریو تر شپاړس کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې څلور کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دې زمریانو تیره میاشته سالنډۍ نقشې لرلې، بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر نیم متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې.
خو په دې موده کې د شوبن ډاکټرانو او کارکونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نه شي او چې کله بس مریانو ته ورنږدې کېدل شیشې ماسکونه به یې اغوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولای شي.